السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستنګزایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د دغه خبرونې دویمه نیمایي د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. دغه څرګندونې نن د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دغه وزارت مرستیال لخوا په یو کانفرنس کې شوې. دا همور چې د ولسی جرګې غړي وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، نو ځکه یې رد کړی دي. نور راپورونه هم درته خبرو. خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید راوروي.
د مهمو خبرونو سرته کې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروسته انتحاري حملې وغندلې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه اووه کسیزه شبکه نیولې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې روسي انتحاري حمله او چاودنې په سخت ټکو وغندلې. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علام ازدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله وویل چې دا ډول ښکارا حمله ټولو نړیوالو ته یو ګواښ او پیغام دی. ښاغلی ازدیار زیاته کړه که چیرې د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه ونه شي نو داسې پیښې به نور هم تکرار شي. وړمه شپه په پاریس کې پر څو رستورانونو، میله ځایونو او د فوټبال پر لوبغالی بریدونه وشول چې 129 تنه کسان پکې ووژل شول او د 300 پوشه خوا کې نور ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یوه اووه کسیزه شبکه نیولې ده. د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دا ډله په طالبانو پورې تړلې ده او په کندهار کې تخریبي حملې او تروریستي فعالیتونه کول. اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلوال کسان د ملي امنیت د مزافینو لخوا د یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په 14 نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی همایون نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغه کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی. او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په هرات او فراه ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 15 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا وزارت مرسیالی ناجی طارق په هرات کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د پولیو یوه مثبت پیښه په هرات او سلور نور په فراه ولایت کې تثبیت شوې دي. د روغتیا وزارت وایي چې دوی هڅه کوي سو د پولیو ناروغي له منځه یوسي. د پولیو ویروس په چټکۍ سره خپرېدلی شي. د خبرونو پای.
فرانسوي څېړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې د شپې ناوخته یې په پاریس کې لږ تر لږه 129 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د ده د یوې پرسیوې ګوتې په مرسته پیژندل سوی دی. مصطفی چې د فرانسې تبع و جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمېنې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه هم په دې پیښه کې وژل سوي دي. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دغه بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. په لخوا د امریکا ولسمشري ته کاندیده هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختريزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخواني والي ګورنر مارتین اومالی چې درې واړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان دي اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ورکولو غوښتنه وکړه. د ډلې د پاریس د حملو چې 190 کسان پکې وژل سول مسؤلیت منلی دی. هیلری کلینټن ویل موږ له اسلام سره په جګړه کې نه یو، بلکې له تشدد او افراطیت سره په جنګ کې ښکیل یو. سندرس او اومالی پر میرمن کلینټن انتخاب کړ چې د امریکا په مشرۍ د عراق د حملې ملاتړ کړی وو. بیا هم فرانسه، په فرانسې کې پرون شنبه لستن هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندۍ اورګاډي د ازمیشت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو نه څلوېښت تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې 30 تنه نور ژوبل سوي چې د 1200 تنو روغتیايي وضعیت نازک شول سوی دی. د پیښې پر مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره و. په وینا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل سي. په خبرو کې د شاملو خواوو له خوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په سیاسي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل سوي نه دي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمې کېږي د امریکا ولسمشر بارک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي.
له سلام محمد سلیم مننه چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پاڼه کې هم کتلای شي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولو سیمې لپاره ګټه ورته تمام شوي.
Not just of course for Afghanistan but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګي ویلي د جمهور رئیس سینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه یې رد کړی دي. د جرګي دغه میاشت 15 فرمانونه رد کړی دي. د لوګر امنی قومندان وایي چې د دغه ولایت امنیت د خوالي لپاره بیلابیل اقدامات کړي دي.
کله چې د دښمن له خوا نه بعضي پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیشه خبریږو، دغه په مورید کې خاص تدابیر نیسو.
په یو بل راپور کې هم چې په نړۍ پورې مربوط دی اوري چې په فرانسوي چارواکو د پاریس د حملو د عملیانو د نیولو لپاره خپلې هڅې تیزې کړې دي. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ځانګړې ده. وخت په افغانستان کې 2:09 دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاري په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولو سیمې لپاره ګټور دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی دا خبره نن یکشنبه د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاري په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه. دا کانفرنس د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په همکاري جوړ شوی. د یاد انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې ستر اقتصادي پروژو د عملي کولو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړ.
سره لدی چې لسیم سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ په وړاندې خنډونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یکشنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی وویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي، ګټې ټولې سیمې ته رسیږي.
In 2004 we established what is referred to as the regional economic
cooperation. دوی په 2004 کال کې موږ د ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د یو سیمه ایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. شغلی کرسی هم در از ویل چې افغان حکومت تل سیمه سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال غو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په وینا په افغانستان کې جنگیږي او د غوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ایز اقدام وشي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه را بللې وو، ویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د دې تر ټولو ستر ستونزې زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو د اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به پاړې کې هم رامنځته کړای سو.
If we can build those relationships.
اخو د افغانستان د سوداګری او صنایو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بل قوی امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کیږي. د همدرس ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولی سي.
We believe that the regional economic integration has not any
مش باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځ منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به دغه مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو بولې دل سي چې د سیمه هیوادونو به څومره په دې برخو کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2600 نوي منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، ځکه یې رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبې پر ورځ د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی و. حقوقي کارپوهان وایي که د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي، د بشپړ ردولو لپاره یې پکار ده چې د مشرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل خان محمد سیند پراپور کې
په تیرې سباندې یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثنا وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان آزادی راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و ځای اعتماد و سلب اعتماد اقلیت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری تاییدی د باور رای او سلب اعتماد د ولسی جرګې صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد سو. ځکه چې د قانون له مخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاتې کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یو اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوري ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوجمن آزادی راډیو ته وویل
حکومت
بعد خپل اجرااتو کې کوم مشکلات سره مخامخ کیږي قوانين د خپل وضعیت او د خپل غوښتنو د خپل امکانات سره برابر کی دوی تعدیلات راولي تخنیک فرمان نه ورکي اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رات کړای اما کچیر مشرانو جرګې له خوانه مراد سي دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی د تطبیق وړ نه دی
کله یې خو ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوی فرمانونه غیر قانوني بولی خو د هر چارواکی وای چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوی دی د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی رادیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروسته فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی
با در نظر داشته شرایط امنیتی کشور و بعد از اینکه
ده هواد امنیتی شرایط و تفکت و سره او لحقی ورسته چی ولیسی جرگی ده دفاع وزیر تا ده باور رای ور نکده جمهور رئیس دی لپاره چی پا چارو که خلا را منسته نشی ده امنیتی ارگانونو ده مسئولینو ده سرپرستی لپاره یه داغا فرمان صادر کرده
دا په داس حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومته یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه یې رد کړي دي په همدې موضوع د کابل پوهنتون استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافی سره همدا اوس په مستقیم ټلیفوني تماس کې یو استاد ستړي مشه په خیر راغلی ولسی جرګې دغه فرمان رد کړی دی چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو سرپرستۍ باید مستثنا شي ځینې نور فرمانونه هم دوی په دغې میاشت کې رد کړي دي په دغسې وخت کې دغسې فرمانونه ردول یوازې ولسی جرګې لخوا څه معنا لري آیا یوازې ولسی جرګې دغه صلاحیت لري که مشرانو جرګه هم باید پکې نظر ورکړي په دغه مسله کې
مهرباني ستاسو سوال نه تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته د سلامونو احتراماتو تقدیمولو نه وروسته داسې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو دپاره سرپرست مقرر کړي دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی باید د پارلمان نظر واخلي نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخواني حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نی پریدی چه دوی فرمان نصادر که دوی پر غیاب که همه قدر چه دوی دا هم نده منه لی او نور هم نمانی نور هم پر پارلمان که چه دوی اکثریت رای ورکهی دوی دی قومی دی لحاظه دی تنجیمی دی لحاظه دی نور و چهستی و لحاظهاتو دی خاطر خپل اهداف لری
استاد تاسو دی سیاسی انتخام خستلو مسئله یاد کرده په دغه سی حالت که چه افغانان لسل و ستونز سر مخ دی ولسی جرگی تا پکار ده چه سیاسی انتخام وخلی لولس مشره و دغه سی پرکی ونگوی
کار نه ده مگر دوی استدلال کوي وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نشي کولی د هغه د سرپرستي موجودیت باعث بې امنیتي شوی ده که دا یو سم وزیر انتخاب چې موږ ورته رایه ورکړو شاید چې هغه بهتر کار وکړي نظر دې ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو اچوي چې وضعیت خرابېږي دا د سرپرستي د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي اما ملت نه غواړي
ولسی جرګه یا دغه ځینې فیدبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی دوی نه ملاتړ کړی دی دوی ډیر ښه مدیر ارزولی دي د دې خبرې ترڅنګ یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغسې جنګي شرایطو کې مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي هم بیا د خلا رامنځته کیږي د قدرت او د ادارې خلا را منځته کیږي دغه مسله به بالاخره څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دی چې مثلا دوی تاکید په دې وکړي
خبره ده چې ضربه رسي مګر دا د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کړي دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي یو مشران جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشران جرګه دا تایید نکړي ورته کی بیا هم فیصله نشي پلی توشي د پاره. الو
بله استاد ډیره زیاته مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړه. کور ودان استاد.
خوش کوم مهرباني. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو د کابل پانتون د استاد او حقیقي کارپو ډاکټر ودیر صافی سرګندونی مو اوریدل چې د ولسی جرګې د ورستې پریکړه په اړه البته هغه پریکړه چې د ولسمشر ځینی فرمانونه د دوی لخوا رد شوې دي په غیر خپل نظر لمون سره شریک کړ.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران لپاره پناهی نشمو په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د لوګر امنیتی وزارت څنګه ده؟ د لوګر امنی قومندان مل پاسوال داوود احمدی وایي چې دوی ټول هڅې په دې متمرکز کړي دي چې په دغه ولایت کې امنیتی وضع ښه وي او له ټولو تاکتیکونو کار اخلي چې امنیتی وضعیت ښه وساتي. دا چې څه نورې ستونزې امنیتی او ټولنیزې ستونزې او موضوعات هلته موجود دي په یو مرکه کې چې داوود تپان د لوګر امنی قومندان مل پاسوال داوود احمدی سره کړي په ګډه اورو.
کمانډان سی په دې ورسته کې د لوګر د امنیتی وضعیت په اړه راتوي په مجموع کې د ټولو ولسوالیو په شمول امنیتی وضعیت څنګه ده؟
سلام عرض ادب لرم تاسو او تاسو د رادیو اوریدونکو ته. په مجموع کې وضعیت لوګر الحمدلله مطمئن دی. پر وضعیت موږ حاکم یو. په ولسوالیو او مرکز کې خاص تدابیر لرو او کله چې د دشمن د لخوانه بعضی پلانونه اجرا کیږي هغه موږ پیش تر پیش خبریږو. د هغه په مورد کې خاص تدابیر نیسو او غش ماتونکي جواب مو ورکړی دی چې هغه نمونه د مثال یې ولسوالۍ د ازره ده ولسوالۍ د خروار ده. په خروار کې د دشمن لخوا ډیر وسیع پلانو چې د څو ولایاتو طالبان لکه میدان وردک لکه غزنی لکه زابل زرمت او د نورو ځایو سره ټول سوي دستجمعي پلان یې درلودی. ولی خوشبختانه ملي پولیسو او ملي اردو چې په هغه موقعیت کې قرار درلودی داسې جواب ورکړي چې څلوېښت مړي د دوی پر ځای پاتې سو زخمیان پرې لڅه کړ. موږ خاص تدابیر لرو. زه د لوګر شریف ولسته اطمینان ورکوم چې د تشویش وړ موضوع وجود نه لري. موږ خاص تدابیر لرو او تاسو خپل روزمره ژوند ته په اطمینان سره ادامه ورکړئ.
مننه کومندان صاحب. تاسو د امنیت ډاډ ورک ولې د جنایي پیښو په اړه مراته وای څومره کابو کړی دی یا د پیښو څومره کنټرول کړی دی؟
پیښې په هر ټولنه کې جنایي پیښې شته. موږ هم دغه څخه استثنا نه یو. جنایی پیش استا ولی دست خاصی او دیری مهمی پیش نستا. روز مرا یو پیش دوی پیش یا پا هفته که یو دوی پیش حتما وجود لیلی.
پا لوگر که نور وضعیت سنگه ده دلتا از دیزمکو دی غصب خبره کیگی؟ تاسی دیزمکو دی غصب پاره اقدام کرده ده و آقا زمکی سی غصب سوی دی پا قانونی دول تاسی غواره سی آقا زمکی بیرت حکومت تا ترلاسه که و غصب سوی زمکی ونرده وی پا دیار رات وی.
پا مجموع که غصب موجود دی په لوګر کې. زه تاسو ته ویلی سم چې یو زور یو سلو څلور شپېته غاصبین کوشني او لوی موږ تثبیت کړي دي چې په مجموعي شکل سره درته ویلی سم د لوګر ولایت 10% دولتي مځکه د غاصبین لخوا غصب شوې ده. ولی خوشبختانه د جناب والي صاحب فدایی صاحب رئیس صاحب امنیت قومندان امنیت د دې په مورد کې جلسه مو دایره کړې ده. تصمیم مو نیولې دی او د دولتي مځکو د غصب مخنیوی مو شروع کړی دی. چا چې غصب کړی دی ورورنګوی پیلن هم زموږ عملیات په ساحه کې جریان لري. په دې لار کې موږ کلک اراده لرو او د جناب رئیس جمهور دا امر به موږ د نور امرو په شان باندې تطبیقو.
د لوګر له امنیه قومندان مل پاسوال داود احمدی سره مو د ازادي راډیو د خبریال داود تپان مرکه واورېدله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره به او له دې هېواده بهر هم د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 3500 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناکه ښودل شوی. تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې انتباه دایرې دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. په فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندې کړې دي. په دغو حملو کې 109 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي چې د 99 وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی ښودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوی معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په تالار، رستورانتونو او د یو سټډیوم په مخ کې وشوې، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلي ابدو پر مجلې حملې دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکي حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلي ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکي حملې کار نه و اخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندي شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکی کس د اکتوبر په 3 د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی و او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس نوم ثبت او راجستر شوی دی. د فرانس پرس په وینا عمر اسماعیل مصطفی لومړنی حمله کوونکی دی چې پیژندل کیږي. نوموړی د پاریس په لمنه کې په یوه بېوزله سیمه کې دنیا ته راغلی، 3 ورونه او 2 خویندې لري. هغه په 2 کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زنداني شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې دی سرخوري. د پاریس سرنوال فرانسیوس مولینس وویل مصطفی ته په 2010 کال کې هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خواته مخه کړې وه خو هیڅکله هم له یوې تروسي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. دو حمله کوونکو د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. 3 حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. 4 حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزاوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د اور ایسیا د ډلې څیړونکو وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې مو د وروستۍ تروریستي حملو په اړه باندې د دغه هیواد د چارواکو د هڅو په اړه رپورټ اورید چې وایي د عاملانو د نیولو لپاره هڅې په فرانسه کې او په نورو اروپایي هیوادونو کې تیزې کړي دي. را به شو افغانستان ته دلته هم ځینو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تروریستي حملې او ورته نورې وحشیانه حملې غندلې دي.
په بخښنه سره چې د خلکو غږونو لکه ستونزه پیدا کړې او دغه د خلکو غږونه پلی نه شول، خو په ټوله کې اوس فکر کوم چې دغه بسته چمتو ده چې خبره شي. نو د خلکو غږونه به چې د تروریستي اعمالو په اړه دي په ګډه سره وورو.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چې دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کولو دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخش، چونکه عمل دی هېڅ طرقه مېتر حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي، دغه خو هېڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
از ما نظر ده توریستی اعمال پا باره که داده چه ده موک تقبیه که او ده عمل او موک مخالف ده عملیو ده عمل نه پا اسلام نه پا شریعت نه پا قانون نه پا هیچ دین و مذهب که نشته، چه هر چرته پا هر گرده نره که عمل توریستی که گی ده تقبیه که او
د تروریستي عملو پاکله خو باید دا ویم چې دا د اسلام د نظره یو ډیر غلط او نامشروع کار دی، البته نه د انساني لحاظ او نه هم د اسلام د نگاه څخه. او دا عملې چې په افغانستان کې د بیرون د افغانستان دا کېږي، دا عملې باید دا تقبیه کوو او په هیڅ صورت سره دا باید د دې مخنیوی باید وسی هر څه ژرتر.
د خلکو غږونه مو واردل چې روسي تروریستي حمله غندلې دي. په همدې سره روسي ګډ پروګرام روسي شي بیتا مرزي احمد استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل هغي روسي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د ناجي صاحب په قربتوب د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مهیروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته ستونزې د سیمې هیوادونو ته زیان پېښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي. د افغانستان مشرانو جرګې په پاریس کې وروستۍ انتحاري حمله او چاودنې په سختو ټکو وغندلې. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کول وویل چې دا ډول ښکاره حمله ټولو نړیوالو ته یو ګواښ او پیغام دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په 14 ولایتونو کې د منځنۍ ټولګې لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو یو وکسیزه شبکه نیولې ده. فرانسوي سیډونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپه په پاریس کې لږ تر لږه 129 تنه کسان ووژل او تر 350 زیات نور یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلنټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشري کې سره راغونډ شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ درې اړخیز تړون د ایران، چابهار او نوې ډهلي په اړه لاسلیک شي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر د کار په پیل سره به له افغانستان نه د اموالو صادرات بهرنیو هیوادونو ته ډیر شي. دی وایي د چابهار بندر څخه ترانزیت زموږ لپاره ډیره اسانه لاره ده چې له دې لارې موږ آزاد اوبو ته لار پیدا کوو او همدارنګه له هندوستان څخه واردات او همدارنګه د هندوستان ترانزیت د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته اسانوي. ښاغلي قوقندي زیاته کړه د ایران چابهار چې هند په هغې باندې پانګونه کړې ده د پاکستان له لارې د ترانزیت یوه بدیل لار ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب د سوداګرو او پانګوالو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سازمان کې د افغانستان په غړیتوب سره به ترانزیتي ستونزې هم هوارې شي.
سازمان تجارتي جهاني
دی وایي هغه اصول چې نړیوال سوداګرۍ سازمان یې په اروپا او امریکا کې په نظر کې نیسي د دې ځای په ترانزیت کې هم په نظر کې نیول کیږي. ګاونډي هیوادونه نشي کولی چې په خپله خوښه او خپل رضا کې عایدات وسکړي. ښاغلی الکوزی هم دا زیاته کړه د افغانستان په صادراتو او وارداتو کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي. سوداګر او پانګوال باید په پام کې ولري چې د دې سازمان معیار باندې عمل وکړي. افغانستان د نومبر په 14مه نیټه د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ او په دغه نړیوال سازمان کې 168 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي په هیواد کې د بیکاری سطحه ورځ تر بلې په لوړېدو ده. د دې اتحادیې رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې کاري مسؤلیت وجود نه لري او دا کار د دې لامل ګرځېدلی چې په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شي. ښاغلی قادری همداراز وویل د کار د زمینې د برابرولو لپاره یې و طرحې مسؤلینو ته سپارلی دي، خو تر دې دمه په دې برخه کې کوم عملي ګام د حکومت لخوا نه دی پورته شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، د سعودي یو ریال 10 افغانۍ 80 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومن 13 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدار بیا 625 افغانۍ بدلیږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستان، از نجیه سپایم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم رګ بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د 100 دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که توا د مرض د نښانو په لومړیو 3 ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو له منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې له منځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنگزی صاحب سره ملمه دی چې لومړی ورته خراغ لاسته.
مننه کورودان، زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992 15 30، بله شمیره مو ده 0992 15 50. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې که د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکته د مغزی یا مونږه چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا گزند فلج ده او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا دا اصلاحات دي چې مریض ته ورکول کیږي یا د خلکو له خوانه ورته دا ته ویل کیږي. خو نښې نښانې د سکته مغزی له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې د هیوادوالو ورباندې یا د مونږ د خپل کلیوالي ژوند چې کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي، او یا یو طرف مطلق فلج شو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا سو، یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې، یا یو لاس له کرختي پیدا کړله، او یا یو طرف مطلق فلج سو، نور دغه حالت یو حالت د سکته دی مقصده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کېږي دی څه وایي او یا په حرکت کولو کې ځکه دی چې کله درېږي درېدی نسی او چې غواړي یو شی واخلي هغه شي ته لاسې حرکت نه کوي یا مثلا کله چې خبرې کوي خولې کاږي او یا کله چې خاندي په ډېر کمو واقعاتو کې مریض هغه وخت احساس کېږي چې مریض کله خاندي خولې یو کوګوالی پیدا کوي نور دغه نه نهانې دي د سکته د مغزي یا د کوزن.
بله ډاکټر صاحب د دغو نښو په لیدلو سره هغه لومړنۍ مرستې چې باید وشي له ناروغ سره هغه اساسي له نظره څه دي؟
په دما په نظر کله چې ولو چې د مرکزی شفاخانو نه دوی لري هم هی فرض مثال په ډېر لرو ولسوالیو ولایاتو کې او شفاخانې ته نسي رسېدلی مرکز ته نسي رسېدلی یا لویو شفاخانو ته مثلا د مرکزی شفاخانو ته نسي رسېدلی بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حداقل باید ورسي چې د دې لپاره هغه مرستې چې په اول قدم کې تاسو په خپل سرټوکي کې ویلې مریض ته په اول قدم کې دا ده چې کومک وسی چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځ ته راغلی د جیک فشار له وجې نه منځ ته راغلی د جیک شکر له وجې نه منځ ته راغلی د کوم قلبي حملې له وجې نه منځ ته راغلی دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځ ته راغلی نور په آنن په مغه حوالو ساعتو کې هغه باید تداوی سي. فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري یعنی شکر د مریض راځي د ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ سو د دغه ټیټوالی کدی سی مریض سره یو حمله د سکته مغزي دفعتا نشتر منځ راسي او یا کدی سی چې هیڅ حمله را نسی که دغه کنټرول نسی یو هغه په وخت کې موږ دغه سفیته په نوم د تی آی ای وایو یا ترانزیت اسکیمیک اتاک یعنی هغه گذری حمله چې په اول قدمو کې منځ راځي که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو اعدان نسو بنان مریض سره.
بله ډیر مننه رسولی پروان په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب موریدن کو ته سلام احترامات وړاندې کوم. د جناب ډاکټر صاحب پرتاره دا کوم علائم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ په کورنۍ کې تقریبا دوه کاله درې کاله کېږي چې په همدې تکلیف باندې اخته ده او دغه پلاني پلاني کېدو سره هم دا تداوي ته دوه خورې دوه ورې درې ورې بل ته مې غوتله حتی پاکستان ته مې غوتله خو دا د خولې خوږوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی او په زمن کې دا تکلیف یې
من نن ورو راست سوال ما وخت ز تاسو د برنامه له خوره درته وایم خو یو خبره ده چې ووس فشار څنګه ده او قلبي تکلیف لري شکر لري دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیره کړې ده او هغه موږ دغه ته یعنی هغه آفت چې د سره پاتې ده یا هغه مشکل چې د سره پاتې ده د خولې کوږوالی ممکن لاس کرختي ولري ممکن پښې حرکت کمی یا د لاس حرکت کمی یا په خبرو کولو کې مشکل لري نور دا په دې معنا چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده یا په هغه وخت کې مریضی ور کړی ده د غلو وچینه دغه خافت مریض سره پاتې ده ممکن دغه خافت په کلونو تیرېدو باندې د خسي ولی اکثر حالات کې د نه فکیږي دوام په دایمي شکل یا دایمي فلج ور کړی بنان دا ور سره پاتې سو خو خواله ده چې اوس لغه حالت نه دی دوی صرف نظر کی چې دوی به د خولې کوګوالې په سیوګر زه د خولې کوګوالې خسي ممکن دغه حمله دوام دریم څلور کړه تکرار سي د دې لپاره چې تکرار کی سی تکرار دي څه ده چې فشار دي مریض کنټرول نسی شکر دي مریض کنټرول نسی او فرض مثال غوړ دي ویني دي مریض کنټرول نسی یا قلبي تکلیفونه لري دي غلو وچنه دوی دوا ورنخلي یا مثلا تکلیف دي ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه هغه زمينه ساز دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه من سره وړي اوس دوی باید د تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غلو پرم بیتوی تداوی وکي او د راتلونکو تداوی نه چلوګری بیتوی وقایه بیتوی کی.
ډیرمن دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری مغزی سکتې په اړه نن خبرې کوو. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ. موږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی. یو بل اوریدونکی هم اخلو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. موقع تلک تغییر وار که بیا خبری و که چه غاگ مو پری که گی بلکل میره بانی و که
دکتر صاحب سمی داست زخفال یو مشکل لرم خیر ده که دموزو سر پرون نمیره خود ضرورت دی بخشان آغارم کل کل می داشت پر سر باندی پورت که بسی لکه دی پرداغ و دی پورت بسی جان سی در چندانی احساسم ده مریضی ده تکیف نکوم درد بیاسم.
ښه، یو څه تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
ما زه په صحیح پوه نه شم، وروره سم پوه نه شم، کوی چې بیا را وځه
کرک.
زه تاسو ته د بنویلې طریقه درته وایم.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته مشوره درکې. نو تاسو خبرونه ته غوږ ونیسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
د ما د ورور ته پیغام ده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې ده ویلې، د ما نظر ده چې دوی یو سترګو ډاکټر ته لاړ شي، له نږدې سترګو ډاکټر مشوره دی واخلي. که د غوی نظر نه څه مشکل نه و، بیا دې حتما یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې له نږدې ولیدل شي.
بله دوستان، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو. د اړوندې موضوع په اړه که پوښتنې وکړئ ډېر بخښي. بل اوریدونکی هم لرو. سلام علیکم. مهرباني وکړئ. ساسي غږ نه راځي سم، او لومړی ځان معرفي کوي او بیا خبرې. اسد الله خان سه پوښتنه ده. مهرباني.
نور ورور څه مشکل لري؟ څومره وخت کېږي دا مشکل ورته پیدا شوی؟
دا په پاکستان کې موږ ملاقات اوس راغلی پاکستان کې سره وه
وزه بلش پښتو یو. فشار په څو حدود کې څومره یې فشار؟
فشار یې یو سلواتیا ټیټ فشار یې یو سلو ډیر ټیټ فشار یې.
دغه چکر سره زله بدوالې کانګ استفراق هم لري. فکر کوم د دې ورور اړیکه قطع سوله.
مغه نو دې فکر کوم دوی بل اوریدونکی هم لرو، خو که دغه پوښتنه په لنډ شم ځواب کړئ بیا هغه وخت.
د ما نظر داده چې د دوی د ناروغ چې ده جیک فشار لري، د جیک فشار له وجې نه سرچرخي یا د سر چکر ورته پیدا سوی، نور حتما یوه ستونزه ستا په مغز کې. نور د دې لپاره دوی به عاجلن، ځکه دې ته دوی باید بې پروا ونه اوسي، عاجلن دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته ورښکاره کړي، ځکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکته د مغزي تیره کړي.
دوستان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکی سلام علیکم. له خوست ولایت نه اوریدونکی دی. سلام علیکم.
علیکم السلام ورحمت الله. حضرت الله ستمنم له خوست نه.
مهرباني وکړئ که د سکتې مغزي په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
ډېره مننه. ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ډاکټر صاحب په اجازه دغسې یوې صحنې سره ته مخامخ شوی یم. زما پلار له د مغزي سکتې سره و، خو دلته یو غلط دود داسې ده چې په داسې بخښنه غواړم، په داسې وختونو کې د خوست طرفه خلک د ډاکټر په عوض ځانونه نږدې زیارت ته یا کوم بل عادي ملا ته ځان رسوي، هغوی بیا پرهیز ورکوي او د خوراک او څښاک دغه طاقتور خوراکونه منع کوي. نو زما هیله ده که نه لکه ډاکټر صاحب چې مخکې اشاره وکړه چې غوره ده چې دی هغه تشخیص وشي، علت یې معلوم شي، پس لغې به علاج وشي. نو که ډاکټر صاحب لږ په دې باندې رڼا واچوي چې په د لومړي وختونو کې د زیارت پر ځای یا د بل دمګړ یا خرافات پر ځای نېغ په نېغه له کوم مسلکي ډاکټر صاحب تماس کړي. زما زه خپله همداسې شوی، ما خپله ډاکټر سره مشوره کړې ده
زما پلار اوس الحمدلله سي او اثرات بشري خو نور جوړ روغ دی. په اول وختونو کښې مې پرهیز ورنه کړ، ډاکټر مطابق مې خوراک څښاک ورکړ، هغه کلینک ته مې مطابق ورسوه، بیا مې سټسکین علاج پرې خبر کړو، علاجونه وکړل، اوس الحمدلله جوړ ده. نو اثرات یې پشته دي، اوس هم علاج لاندې دی، کوي خوراکونه مې کوي، ترتیبات یې نیول شوي دي. نو که ډاکټر صاحب لږ په دې رڼا واچوي چې په لومړي وختونو کښې دغسې کارونه خلک منه شي او نېغ په نېغه له مسؤولو چارواکو سره او ډاکټر سره کلینک سره په تماس کښې شي. خو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو هم که په دې اړه کوم نظر لرئ مهرباني وکړئ.
د دې ورور نه ډېر زخته مننه چې ډېر یو حساسي پوینټ اشاره ورکړله، او دا د موږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده، او خصوصا دا تنا دا نه ده چې د کلیو قرو قصبات یا د هغه خلکو چې په لرې منطقو کې ژوند کوي دوی به په داسې ستونزو سره مخامخ وي. حتی په همدغې کابل کې دې خبره موږ له ډېر مریضانو سره همداسې مخامخ ایستو چې مریض راوړي یو کوما حالت کې، مریض راوړي په یو ډېر بد حالت کې چې هغه ته باید په اوله مرحله کې ورته کومک وسي، یعنی مرسته سره وکړي، ځکه چې فشار په 200 یو سل شلو کې او مریض فلسه وي، او یا شکر په 400-500 تر 600 پورې شکر، یا شکر ټیټي په 40-50-150 په دې حالت کې شکري نور بنان مریض دغه ته ورته ویل کېږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا باید وسي او بستر سي، او آنن باید په اول قدم کې سټسکان او 40 ساعتو وروسته مریض ته سټسکان وسي د دې لپاره تداوي. فرض مثال مریض قلبي تکلیف لري او دغه حرکت کول باندې د مریض له منځه ځي، سي مریض له بستر نه جګیږي په کیناستو کې ممکن مریض له منځه لاړ سي، داسې یو حالت ده. اسکیمی دی قلبي ولی په دغه حالت کې دغه مریض هم په همدغه حالت کې مریض کشکي بیا مثلا خوست ته، ګردیز ته، پکتیا ته، ځاځیو ته، غزنی ته، مریض زیارتو ته بیا زیارت په سرت کې، نو بنان دی همدې لپاره دا مریض ورځ په ورځ خرابیږي. د مال ټولو هیوادوالونه دا خواهش ده چې اولین کار تاسو کوئ مریض په بستر ته بوځئ، مریض ته اولین تداوي ورته شروع کوئ، دوا ورته شروع کوئ، بیا که تاسو بیا خپل نظر هغه دی تاسو، ولې د ما نظر ده چې تشخیص یې وکړئ، تداوي وکړئ، مریض له مرګ نه نجات ورکړئ، بیا چې پسته هر کار کوئ بیا هغه تاسو خپل کړئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اورېدونکی هم لرو. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خو ډاکټر صاحب ټول
مننه، مهرباني. دغه موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ او بیا خبرې وکړئ. په بخښنې سره وروره، ستاسو غږ صحیح نه راځي.
صحیح شو
مهرباني.
مال دما کور کې یو مریض ده، دا لاسې دا درې غوټې نه دي، دا لاسې بس داسې سوځي لکه چې بې توی شوي. عصبي ډاکټر ته مې هم بوتله، خو هغه څه معاینات وکړل، داسې نتیجه ونه کړه. دا لاسونه د شپې داسې درد کوي چې ډېر په تکلیف یې، ورسره څه وکړو. ولا چې
مریض ته څو کلن ده وروره؟ دا درې ګوتې د لاس تنا سوځي، شخم پاتې کېږي. د ما نظر دا ده وروره، زه د برنامې له طریقه درته وایم. خیر، تاسو تلیفون قطع کړئ. د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید داسې ورسي چې د ما نظر دا ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورښکاره کړي. چې هلته موږ یو معاینه لرو په نوم د الکترومیالوګرافي، یعنې د عضلې د قدرت تعین، هغه معاینه باید موږ اجرا کړو. او دوم قدم کې دغه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي، او د روماتیزم لپاره معاینات باید وسي، او د غاړې د مرې عکس او معاینات باید وسي، چې دغه ټول مهم دي. نور بنان د ما نظر ده چې هر چیرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې، له نږدې نه یو ورسه او ورسره مشوره وکړه.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. نن په خبرونه کې د مغزي سکتې په اړه خبرې کوو، او په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد ستانکزی صاحب راسره مېلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. مهرباني. سلام علیکم.
سلام بچه‌ها، دکتر صاحب تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
یک سوال داشتم که بسیار سخت داشتم.
همچنین
قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه؟
من یه
خب ما از طریق برنامه براتون صحبت میکنم شده در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال نظر به حالت روانی مریض نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است. سردردی هایی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینه که سر درد است چشمش هم هوا میزنه بنان سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم. بنان با می نوع سردردی شما چه نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان و تنها تمام سردردی ها رو ما با عصبی ربط داده نمیتونیم که تمام سردردی ها با عصبی ربط میگیره. فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردیتان دلیل شما باشه. اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتان باشه ممکن هم سردردی را بار میره. بنان من از درمه ایست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سباسبی ببینین اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا برتان دوامی تگه نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشاره میکنم.
بله برخنا لوردگونه سلام علیکم.
هلو
مربانی اوکه سلام علیکم.
سلام علیکم زده راژی تور همکارم سلام و این پشمول دکتر صاحب زمای وزده پوشتنه در بود خبر که یو غرای در دوگو در دستر دی واندازه پوشتا که ایلسه سوزش لری مایچه در دی اصاب و ستاکلیف در کارنه و ستاکلیف لری
من نو رو راستاست دغه پیام دست سر سوزش یعنی څه یعنی مریض د سر په ناحیه کې کوم سرواله لیدل کیږي کوم دانې څه همسته
نه سرواله لیدل کیږي هغه پوس چې عادي ده د سر په ناحیه کې داسې کومه ناحیه کې سوزش لري دغه کټ کې څه چې یا خوش شي یا یو رقم شي خالي بده پوس کې را سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله اوسي او که خفګان کوم مشکلی
یار داسې په نورمال حالت کې یعنی په خفګان حالت کې څه دغه سوزش راځي کیږي زپه کیږي په
شا د زه د برنامه طریقه تاسو ته پیغام درکوم
مننه ډاکټر صاحب تاسو مې را باندې وکړ
د ما دی ورور ته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اول باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغان سره پوسټ او ناحیه دی او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو چر د مده چې دوی به جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسته عصبي ډاکټر ته درست.
بله ډاکټر صاحب د خبرونه د لمړی نیمایي ورسته برخه ده خو په دې برخه کې ک معلومات راکړي ک څوک د عصبي سکتې سره مخ کیږي څو ساعت ورسته یا څو دقیقې ورسته به چې ډاکټر ته ورسول شي او کچېره په دې ساعتونو کې ناروغ روغتون ته ونه رسول شي ممکن نوړي پایلې ولري مهرباني
د کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مروس کیږي یا مبتلا کیږي یا په دې باندې اخته کیږي نور زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسول سي یا کلینیک ته ورسول سي ځکه د دې لپاره دغه مریضان که جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچیر دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پست دین ډیر عواقب ډیر خراب وي یعنی ورستنی انظار به ډیر خراب وي چې مریض ته منځ راځي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جیږي او که موږ دا کنټرول کو ممکن دی مریض له مرګ نه موږ مرسته سره کړی ده او یو مریض سکته مغزي دی قلبي تکلیف له وجې نه وي که دغه مریض په اولو ساعتو کې شفاخانې ته مراجعه نه سي یعنی شفاخانې ته ونه رسیږي او شفاخانې ته د تداوی په منظور ونه رسي او دوی په کور کې هغه خپل کورنۍ تداوی ورته شروع کړي ممکن دوی مریض په زخ د څلور ډیرو ساعتو کې مریض له لاسه ورکي.
که څوک سکتي مریض سره مخ کیږي څو ساعتونه وخت لري، یعنی څومره وخت لري؟
دا وخت قید نه ده، خو اولین خبره ده چې اولین ساعتو کې مریض باید شفاخانه ته ورسی.
ډیره زیاته مننه دوستانو، به هم یادونه کوو چې نن په خبرونه کې مغزي سکتي په اړه خبرې کوو، او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ. په خبرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فرید احمد ستانکزای صاحب را سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 بله شمیره ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. که غواړئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ، سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو 3 بجې کیدونکې دي، د 3 بجو مهم خبرونه اورو او بیا به هم د خبرونې دویمې برخې ته راوګرځو. دوستانو که غواړئ چې د افغانستان او د نړۍ په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو د تیرو خبرونو په اړه معلومات واخلئ، د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org، او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې پته ده چې facebook.com/azadiradio. اوس نو 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده خاورو.
سر خط خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید مشکلات موجود در این کشور خطر را متوجه کشورهای منطقه می‌سازد. مشران جگه